ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی ز فرید سیال پکې د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی یو د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وای پاتیرو څورزو کې 300,000 افغان کډوال له پاکستان څخه هیوا ترسن شوې دي. خلیل حقانی د کندهار پسمین بولتکلس ولې کې درغلو کډوالو سره د لیدنې پر مهال ویل چې دغه کډوال په نومړی په سرحدي ولایتونو کې په کمپونو کې ځای پر ځای شي او د حواله سړیدو سره په خپل سیمو ته انتقال شي. دا رقم د هغو کډوالو کورنیو دی چې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راغلي دي. خو دا شی لدی کورنیو سره څومره ماشومان پیغلې او هغه زلمي راغلي دي چې هلته په خونځي او پانتونو کې زده کړې کړې او یې کولی لا په دې اړه دقیق ارقام نه دي ورکړل شوي. نن په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې له پاکستانه راستنیدونکو کډوالو کې هغه کورنۍ هم شامل دي چې دوی پاکستان ته د خپلو لورګانو د زده کړو لپاره تللي وو. کله چې د طالبانو حکومت په 2020 کال کې وخت ورسېده له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په دې سره زیاتره هغه افغان کورنۍ چې دوی په کور کې د سین جونې درلودې چې دوی خونځي او یا په هنتونون ته تللی دوی د دې پریکړه وکړه چې د خپل لورګانو د زده کړو لپاره پاکستان ته لاړ شي. خو د پاکستان د روسي پریکړې سره یو ځای دغه کورنۍ بیرته اړ شوې دي چې افغانستان ته راشي. ازادي راډیو سره له دې وړاندې کومنجونو چې پر راپورونو کې خبرې کړې وي دوی اندېښنه څرګنده کړې وه چې که دوی بیرته افغانستان ته ستنې شي نو له زده کړو پاتې کیږي. خو دا چې په ټوله کې په افغانستان کې تعلیمي سیستم څنګه ده او دا چې اوس مهال نړۍ د پرمختګ په حال کې ده او افغانستان کې له هم د نجونو پر مخ خوانځي بندې پانتونونه بندې او زیاتره زلمي پکې بیکاره دي، آیا افغانستان کې د طالبانو حکومت به وکولی شي دغه کډوالو د ستونزې سربیره په ټوله کې پر روان نوي کال کې د نجونو پر مخ خوانځي پرانیزي او کنه؟ او که چیرې دوی خوانځي همداسې تړلې پرېږدي څومره د دې امکان شته چې افغانستان په نړۍ کې نور هم شاته تګ وکړي او د نړۍ له هغه پرمختګ سره چې په ډېر چټکۍ سره روان ده یو ځای نشي؟ د نن سره په پروګرام کې د بختر پانتون استاد صفی الله شینواری د پوهنې وزارت پوهنې مرستیال آصف ننګ او له ننګهار څخه راستنیدونکو افغان کډوال هریو عباس او فاروق دوی سره په خبرونه کې دي. له عباس او فاروق نه به واورو چې اوس مهال دوی چې افغانستان ته راغلي دي څه ډول ستونزو سره مخ دي، آیا په پاکستان کې زده کړې کړې دي که نه دي کړې او په کور کې که خویندې درلودلې دوی هلته ښوونځیو ته تللې یا کنه؟ او دا چې اوس هلته افغانستان ته راغلي دي د دوی د ستونزو په اړه به هم له دوی واورو. خو په پیل کې به د بختر پانتون استاد صفی الله شینواری ته ورشو. شینواری صاحب تاسو ستړي مشه بخیر راغلی پروګرام ته. که تاسو راته وایئ دغه اندېښنې چې پخوانه په افغانستان کې دغه تیر دوو کلونو کې وي چې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بندي او د سره د ټولنې یوه برخه فلج کیږي، اوس چې له پاکستان هغه کورنۍ چې بیرته راستنې شوي دي چې زیاتره یې د دې لپاره تللی وي چې هلته لورګانې ښوونځي او ته لاړې شي، دا اندېښنه نوره ورسره څومره ډیریږي؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو مېلمنو ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته ان شاء الله چې ټول به خیر استئ. تاسو د سوال په جواب کې باید دا وایم چې یقیني خبره ده چې د یوې ټولنې پیشرفت او ترقی هغه د تعلیم او تحصیل پورې اړه لري. دا چې افغانستان یو داسې هیواد دی چې د آسیا په زړه کې پروت دی او اکثره تمایلات او د خارجي هیوادونو همسایګانو کوشش دی چې دغه هیواد د ډیرو سیاسي انډوخار او جنگ او نورو مقابلو نه په امان کې اوسېږي. نو د هغوی حمایت هم په مستقیم او یا هم غیر مستقیم شکل په تیرو نظامونو کې وجود درلوده چې له هغه یوه برخه د تعلیم او د تحصیل کچه لوړول وو. چې له بده مرغه به ووایو چې په اوس وخت کې دغه ننګونه شته چې زمونږ د ټولنې یوه عظیمه برخه د تعلیم او د تحصیل کچې نه وروسته پاتې ده، او بیا په اوس وخت کې چې د پاکستان هیواد زمونږ هغه مهاجر ورونه او خویندې چې هغوی مهاجر وو، او واقعا چې په دې کې به داسې خلک هم وو چې هغوی د تحصیل او د تعلیم په خاطر باندې مهاجر شوي وو، او دوی هیلې لرلې د خپلو خویندو د خپلو میندو د خپلو اوناس طبقې دپاره چې دوی به په راتلونکي کې یو لاسته راوړنه به کېږي، او دوی به هر یو د خپل د کور او د خپل د کورنۍ د غړو دپاره د افتخار باعث ګرځي. چې دا ستونزه په اوس وخت کې هم شته، او دا نه تنها په د افغانستان په سیاسي برخې باندې دا منفي اغېز لرلی شي، ولې په هغه برخو کې چې هغه امنیتي برخې دي یا هغه اقتصادي برخې دي، هغه ته هم یو یو غټ خنډ او ضربه رسولی شي، چون زمونږ د ټولنې یوه نیمه برخه اوناس تشکیلوي، او له دې نه به موږ کولی شو چې ډېر ښه نخبه او هغه اشخاص موږ په اوناسو کې لرو چې هغه ته زما په آن باندې چې تر ډېره پورې د ذکورو طبقه رسیدګي نه شي کولی، هغه په مختلفو برخو کې وي، یا په صحي برخه کې، یا په نظامي برخه کې، یا په مدیریتي برخه کې، او یا هم په نورو تجارتي مسایلو کې چې اوس وخت کې متاسفانه چې دغه منفي تاثیرات وجود لري او دا شتون لري چې د دوی تاثیرات به د پاکستان نه بیرته راغلي ورونو خویندې په خاصه توګه په خویندو باندې به دا تاثیرات همداسې پاتې اوسېږي.
ډېره مننه شینوار صاحب، که په دې اړه راته ووایي، دا ټول ته معلومه ده چې افغاني ټولنه د دغې زده کړو سره شاته پاتې کېږي که چېرې افغان نجونې ونشي کولی ښوونځیو ته لاړې شي یا لاړې نه شي یا پوهنتونونو ته لاړې نه شي، خو دغه چې اوس راځي څومره به نور فشار ډېرې کړي، او آیا دغه کورنۍ چې راغلي دي دوی به غږ پورته کړي یا د دې موقع به وي چې دوی د خپل اقتصادي ستونزو نه یو څه بیکاره شي او د نجونو زده کړو ته یو څه توجه وکړي؟
زه باید په خپل فکر سره او خپل نظر دا وایم چې یو هیواد هغه وخت پرمختګ کوي او هغه وخت کې د هغوی ستونزې د هیوادوالو یا د یوې ټولنې اوسیدونکو ستونزې هغه وخت حلیږي کله چې دوی په خپله باندې د خپلو حقوقو غوښتنې وکړي. دولتونه تغییرېږي خو ولس هغه څوک دی چې دولت ورته کار کوي، یا حکومتونه تغییرېږي په مجموع کې. نو زه ګمان کوم چې راغلي زمونږ ورونو خویندې کچرې دوی په خپل هم په لاس په کار شي، او زمونږ د هر یو د ټولنې د هر فرد او د هر غړي دا مسؤلیت راځي کېږي تر څو د حکومتونو سره په ډېر سلامیز شکل سره او په ډېر ښه شکل سره سره کښېني او بحث وشي. دا زمونږ مسلم حق دی، په مدني حقوقو کې یو زمونږ حق چې دی هغه د تعلیم او د تحصیل دی، چې دوی هېڅ یو ټول هېڅ یو حکومت هېڅ یو دولت نشي کولی چې دا زمونږ نه واخلي. یعنې دا هغه حق دی چې زمونږ مدنیت موږ ته راکړی دی. نو که چیرې هر فرد د ټولنې په خپل هغه مسؤلیت پورې چې راځي کېږي ورته اقدامو کې، زه فکر کوم چې دولت به هم یا حکومت به هم دغه ته غاړه کېږدي تر څو هغه بهانې بولي یا کم عذر چې دوی رامخته کوي چې موږ پالیسي جوړو، موږ دې ته طرزالعملونه جوړو، یا موږ دې ته میکانیزمونه جوړو، هغه میکانیزمونه او طرزالعملونه به حداقل دوته دې ته به سرعت ورکول شي. زما په ګمان باندې چې کم څه ویل کېږي په رسنیو کې د سرپرست حکومت د مشرانو لخوا نه یا د دوی د نمایندګانو لخوا نه، چې دې دپاره به یو یو منظم پالیسي او طرحه به جوړېږي. زه فکر کوم چې هر څومره قوي طرحه ووسیږي هغه به تر ډېره پورې تکمیله شوی وای، او د دې به تطبیق کله کېږي او دغه طرحه به کله تکمیلېږي. آیا موږ به په همدغسې په پیسې وادۍ سره روان یو؟ زموږ به اقتصادي مشکلات همداسې تر د دې نه به نور هم ډېرېږي. د هغه پختلی دي چې باید د دې لپاره موسنه سرپرست حکومت دې لپاره جواب وایي، او هر یو زمنګ د ټولنې افراد باید په دغه کې په ډیر یو سولامیز شکل کې او د ټولو هغه مسایلو په نظر کې نیولو سره باید د خپل حقوقو پختنه او دغه لپاره باید لابیګری
وکړي. مدنه کور ودان شینوار سپ تاسو یو بیر سره وګرځم. نن سپ که تاسو راته وایي د کډوالو پر اتاک سره یو بل فشار چې د طالبانو په حکومت زیات شوی دی، دغه کسان په افغانستان دننه کې سرپناه نه لري یا په کافی اندازه باندې په د افغانستان په اقتصاد باندې فشار ورسره ډیریږي، ځکه لا هم د افغانستان اقتصاد په بهرنیو مرستو باندې ولاړ ده. کله چې دغه کډوال راځي دوی سره یو کاري قوه راځي، ځوانان دي، پیغلې دي، که څه هم د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې او د ښوونځیو دروازې تړلې دي، خو ځوانان کېدای شي لوړې زده کړې پاکستان کې کړې وي یا په ښوونځیو کې وي. دا کسان چې راځي دوی سره د افغانستان په تعلیمي نظام باندې څومره فشار واردېدلی شي که هغه نجونې دي که هغه هلکان دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته. زمګه اول خو مسله دا ده چې دا د مهاجرینو سیلاب چې دا هغه د طبیعي پیښو تر سیلابو دا ډیر زیات تکلیف لري او د دې اثرات به ډیر زیات ژور وي، ځکه یو 2 میلیونه انسانانو سیلاب چې په یو داسې ځای کې راسي چې هلته په خپله ډوډۍ کمه ده، داخل کم ده، اقتصاد ضعیفه ده، انزوا نړیواله وجود لري، مقاطع نړیواله وجود لري، تحریمونه نړیوال وجود لري، د دولت رسمیت او دا شی نسته، او اقتصادي حرکتونه هم ډیر ضعیفه دي، تشبثات هم ضعیفه دي. فزما په نظر په دغه حالاتو کې د یو ډیر لوی سیلاب راتګ د بشري هغه طبعا نیازونه لري، یعنی دا هغه سیلاب نه ده چې تنظیم کې خوري او د دریاب غاړي خوري، دا ډوډۍ غاړي، دا حقوقي مسلې لري، دا په کلی کې مسلې لري، په بانډه کې خپل مسلې لري، لترزوي سره، له شریک سره، له ورور سره، جایدادونه یې څنګه دي، دا چې کور جوړوي بیا د دې نه ماسي وا، دا په سلګونو معاملې مالی امتلاکي وو، په اصطلاح د ممتلکاتو، د جایدادونو، د پیسو، د شراکتونو په پاکستان کې لري. هلته هغه خوا ډېر شدید چلند کوي، یعنی ډېر ظلمونه کېږي، حق تلفۍ کېږي، د دې خلکو ته نه پرېږدي پیسې، د خلکو ته نه پرېږدي جایداد، هغوی نه چې کارتونه اخلي هغه بیا بل جنجال ده چې پاکستاني شناخت کارتونه جوړ کړي دي، هغه چې ترې اخیستل کېږي، هغه چې کله له منځه لاړ شي نو ټول جایداد هغه په نومې چار شي دي، که بانکي اکاونټ د کار شي هغه صفر شو. یعنې دا خو ډېر عادي مسالې نه دي، یعنې دا دي یو ډیر لوی نړیوال په اصطلاح د اطفایي ته ضرورت لري، یو مداخله ته ضرورت لري چې د مهاجرینو د حقوقو دفاع وکړي. دا دوی راستنیدنه نه کوي، دا مهاجرین اول یو وصف حقوقي تاسو وکم، دا خروج اجباري ده، په یو مملکت باندې په جبر رایستل کیږي او په ظلم رایستل کیږي. دا خو یو برخه اثرات د بهیر ده، د ماجر د په اصطلاح د خروج اجباري اثرات او تبعات دي. دا دي رازو د خدماتو برخه ته په افغانستان کې دوی د خوراک ترڅنګ چې ما یاد کړه 2 میلیون انسانان نوي ستاسو کور کې میلمانه سي او د تا کورم تسوي ته د سرخانم خالی وي، نو دا تبا زور غوړي. کدا به بیا صحیح مسلې لري، دوی د استوګنې مسلې لري چې ډېر درون بوج ده، ډېر بې نهایت درون بوج ده. که په امریکا باندې 2 میلیونه ماجر ورسي نو دوی زور نه لري. دا اوس اروپا چې دوی وایي چې موږ شل زره هغه د جمهوریت نه بعد چې دوی بویل چې 4000 منو، 10000 منو، تاسو فکر وکړئ دا د دوی هغه اخیری زور او توان ده چې دوی وزره ومني، جرمني مثلا، کاناډا مثلا، دا بل ملکونه. کله افغانستان ته دا خو دی افغانان، اما دا خو یو اضافه سړی چې راننوته ده او دا ټول شایان غواړي، د تعلیم مسله او د تحصیل مسله او د کار مسله، په دې کې مختلف کټګوري موږ لرو. دا چې اول خو د خوشحالي خبره لدی سره ده چې د پاکستان نه راستنیدونکي دوی اکثریت قوای کار ده او اکثریت ماهر مټی دي، نو دوی چې راځي دلته دوی خپل ځان ته ډوډۍ پیدا کوي، په دې ملک نعمتونه ډېر دي لکه د معدن منابع کاروبار فرصتونه شغلي فرصتونه ډېر زیات دي اما همت والا سړی دلته ډوډۍ پیدا کوي ماجرینو خواله دا چې دوی با همت هم دي با کمال او با هنر هم دي دا باید د کار په مارکیټ کې دوی د منګه هغه بیکار مټي هم په کار وسره راوستای د چې اوس کلی تراسي اتربورې چې لمر ته ناسته پیتاوی ته کینی گئی گئی او کار نه کوي نو دا سړی وایي چې زه کار کوم دا بالکل ډیر کلک خلک دي دوی په اقتصادي چرخ کې مثبت اثرات غورځوي دوی په خامخا په نوي کاري فرصتونو په ایجادولو او زیږولو کې کار وکړي اما مسله دا یو مسله ډیره حیاتي ده ستاسو د سوال برخه چې تعلیم دوام دي دوی په کار ده اوس یو سړی دا اور کې دي چې هغه په لسم کې دي په اتم کې دي جلکې دي په نهم کې دي اتم کې دي د دوی د تعلیم مسله باید ورته حل شي خو یو چانس خدا ده چې اوس کې راشي دا تکلیف او تشویش کم وي یو خو جمع د کانه مکتبونه بس کیږي تړل کیږي دا اوس د کال لږ اخیری ورځ دي چې موږ دا کال سره غوټه کوو تعلیمي کال نور ته بل کال ته بیا درې میاشتې پاتې دي زما په نظر باندې په سړو سیمو کې خدا حالت ګرم سیرو کې کله چې دا ماجرین بل یو مشکل چلري دوی نوی راغلي دي نو دوی کالکانې دي کجلکې دي دا د سيزر اډپټ کیږي نه دا سينه د سيزر اټل دي قالب راوخلې پر بل قالب کې واچي ولو که خدمات موجود وي نو دا اسانه نه ده اوس خو خدمات نشته دي جلکې او د تعلیم د متوسطې او سنوي دوري دا نشته زما باور دا ده چې دوی به د فشار یو حرکت هم سي نو پر روان وړي کې به دولت او د امارات مسولین دوی باید جدي مشوري وکړي دغه د خدای ورکړی حق دغه د فطرت حق دغه انساني قوانینو کې او په دینی کتابونو په ټولو کتابونو کې د ټولو انبیاو دا واجبہ او دا تاکید راغلی دا چې تعلیم پر خځې او پر نر باندې فرض ده او دا باید تر سره کې او دوی باید اصل کې هغه کې دنیاوی تعلیم ده چې تر ټولو ډیر ضرور ده او هغه کې دینی تعلیم ده دا ټول باید ضرور ده یعنی په ټولو ضرور ده نو د دې حق لپاره یو اسلامي دولت اسلامي امارت هغه باید مخکې لدی چې نړۍ ورته وي یا نصیحتونه ورته وکي دا د خدای کتاب نه دوی په خپل الهام واخلي دوی په خپل په عمل وکي او دغه د پاکستان خوشحالي چې اوس ماجر باسي دا د ورته دوه چنده نه کوي چې خلکو له وطن مخ وېستل اوس حالت تلار سي تیار کې به
فکر کوم
پیدا غریبي به نه کې پیدا او بچي به دیم له تعلیم نه پاتې سي نو زه هم دا درد دي دلته د منګ مسولین دا نه ور کوي خپل بچو ته
مننه کور ودان شینوار سپتاسته و بیرته راو ګرځو او سم سره له ننګرهار عباس ده دوی په دې وروستیو کې له پاکستان بیرته افغانستان ته راغلي دي تاسو ستړي مو شئ په خیر راغلي په پیل کې خو راته دا وایي چې تاسو چې له پاکستان راغلي کورنۍ سره راغلي کورنۍ کې څوغړی استه حتمن خوندې بم لري او پاکستان کې څه کار کوه
سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته مو من له کورنۍ سره دلته راغلی یو حالت وضعیت بیخي خراب او څوک بچي ونی و هغه به ما غټول ټول بیخي موږ به شنور کورونا به مرانول رنگول او خلک به له کورونا شړل دي چا پروا نه کوله دلته د پتورخم کې ډیر زیات ستونزې وی ډیر په کړهونو باندې راوختل خو خپل مو ولتا دا کباړ مبر دا کار کاوه یو ټیم پورې به سکول ته ضرورت لرو خوین محمد سکول او تعلیم دا کو
ساسه خوین د څوم سنف کې وی په پاکستان کې
دا اتم ووم سنف کې وی خو اوس بيخي واځي سرپنا محمد نشته بيخي په خیمو کې ژوند کو اوس تعلیم مو هغه خاص په دې شو خو ځای نشته بيخي
دلته چې تورخم تر واختلې طالبان حکومت سم امکانات درکړل درته کم چې دوی په خیمه وهلې مده کې وسوسیږي او خپلوان څوک لري چې ځای درکې
د څوک نشته چې متځای راکیا په خپل کور کې مو لزان سره واچوي خو کم کې په تورخم کې دلته خو بیا روټي او خوراک ښاک د هر سره له مونږ بيخي وضعیت څنګه خو بیا طالبانو ډیر تکول مونږ سره ډیر مرسته کوله ډیر کومه کې کاو ډوډۍ او داشیان راوړل مونږ بيخي سپړي ودو با بيستري او داشیان سره کاتو کول تکول خو ډیر پاتل شو دلته اوس تخیمو کې پراتي او نور داسې امکانات نشته
او څو کال د کېدل چې پاکستان کې د ژوند کولو
نو خو پیدایش مز د شوای د هر څه ما غدا شوی دی
ساسی پکور که اتمن لطاس سر بمرونه مو آقوی زدکل کری پاکستان کی کنا آقویم تاس سر بار کار کولو
تر یو هاده پر زدکل کولو بیا نور بطیو که آقو کار روزگار کولو مغا خود کار مغا بطیو که تر یو وقت پوری با آقو کار روزگار کولو زدکلیم تر آقو سکول یو ستیم پوری لستل داغینو بعد بیا نور آقویم پرخیدیم
اوز دلتا بطهی که کار پسی بگرزی که کمبل چه هم دقا کبار با طولهی چه تصمیم لری چه چه بکی فکر دور بانده کرده
نو اوز خوب دیخی نیچم نشتا یوازی هم دقا چه کور سر پا ناس شد پیدا شی کوتی شد پیدا شی دیخی یچم نشتا دی اول با دیگی فکر که بیا با روست نور شایانو پسی گرزو
مدن عباس جان تاسو بیر تراو ګرځم فاروق ته به هم ورشو تاسو هم ستړي مشه مدن شي راغلي پروګرام کې مراسره ګډون وکړه تاسو را ته وای چې تاسو خپل کورنۍ سره راغلي سي څو غړي استي یالته مو څه کار کول او زده کړی وکړي کنه
نو موږ خو تاسو ته سلامونه نکېلې خو دې کول چې ټول بلوغ جوړ استي بل سلامه هو مونږ هم له پاکستان څخه دا وسرغلو نو مونږ د کورنۍ لس نفر وو چې د څلور خويندې اندي او څلور ورونه او بس مور افتار خو مونږ د خويندې او زغفله نو هلته تعلیمونه کوو خويندې می دوه خويندې می په درسم کې ولې او دا یو دانه چې دا نو ووم چې مزه اوس تلیفونه نه دا په ووم کې ولا بل بیا نو کوښنی ولا نو هغه تلیفونه موږ غویا مل طبیعت نو نیمه کې شو نو او بل خبر دا چې کله خو چې موږ راتللو دا غم نو چې موږ خپل هواد ځول وای دا خو موږ لپاره خوخي ولا چې هواد زخه خو هم په دې فریاد او جړه کول افغاني کو چې موږ تعلیمونه نیمه کې پاتې شو او هلته تعلیم نشته ده مکتبونه بندې نو دا به څنګه چل شي نو دا مشکلات وو او بیا چې کله تورخم ته وختیدلو نو تورخم کې څنګه ډیر ښه خراغلاس شو هم د طالبانو خونه هم د افغانانو خونه نو دولت خونه موږ چې د ضرورتونو د خوراک خاک نو هغه هم ته په خپل خوندې خراب راشد نو اوس خپل ځای ته غلی خو مشکلات دغه دي د تعلیم غټ مشکل زمونږه په خصوص د خويندو می نو دا مشکلات شته نو کاتب باندې دی به موږ یو غوښتنم حکومت څخه کو چې کده د خويندو لپاره مکتبونه خلاص کینو هغه مشکلات دا نه دا چې یوازې د زمونږه مشکلات دي کده څومره خلک راځي کډوال د پاکستان نو دی کې دغه فصول کې اتیا په صداویا کې سره دغه ټول دغه دینجونو د مکاتبو او د پانتونونو مشکلات چې ام پانتونونو کې نه پنی مې کې پاتې شوې دي ام مکتبونه نو دا مشکلات دي نو
تاسو چې اوس راغلی استي څو کال مو پاکستان کې ژوند کړی دا او پیدایش مول ته شوی دا کدي رسته یو کتللی وای
نه موږ غالبا یو اته کال به کې چې موږ د تلې وز مخبل د دکانداري ولا نو ما د خپل دکانداري کول نو خپل دکانداري مې روانول او د کور خرچم ول او سره خپل مام تعلیم کوو او خویندم مې نو تعلیم کو نو د دکانداري ختم شو لا او هغه تعلیمونه په نیمه کې پاتې شو نو اوس کار درې زک خو بس الله واده کړی دا خو مشکل د تعلیم دی بیا زما به شخصا خیر دا به وشه خدای د خویند تعلیمونه ته چې راغلي دي تر اوسه پورې پانی خفغان کې دی ودی د باندې نه دی مثال چې دی ولې خپل وطن ته راغلو زړه دا خبره بیا موږ خدای د تعلیم پرونه سره ناسلونه دا خبره کوم ځل الله بخیر ان شاء الله دی یوازې تاسو ناس ډیر وګړي نور مې تاسو نه شرازي نو دی کې نیم کوم نیم دغه د تعلیم مشکلات نو کومه ده بخه کې هم ولز غږی کې هم مستاسو له خوانه هم د طالبانو هم د کارو کې د تعلیمونه او د مکاتب خلاص کې نو دا به هم د وطن لپاره خوي هم د ولز له خو لپاره خوي هم د خويندور لپاره
مدنه فرقې تاسو بیرته را شما شنواره سیب کتا سره ته وای دا چې د غرستنې دونکو کډوال زیاتره برخه هم د پیغل دی چې دوی له افغانستان د دې لپاره تللی و چې زده کړې پاکستان کې وکړي اوس که ګورو پاکستان هم افغان کډوال راباسي بل طرف ته ایران فشار اچولی د چالته زیاتره کورنۍ تللی چې دوی درګانی وکولی شي زده کړې وکړي هغوی هم په کډوال فشار اچولی وباسي نو که چېرته طالبان ښوونځي خلاص نه کړي نجونې کار ته پرېنږدي درس ته یې پرېنږدي افغانان بل انتخاب لري بغیر له دې چې د طالبانو په حکومت فشار واچي، ځکه ګوندیان خو عملا ځواب ورکړی دی. بل داسې حل لارشته بغیر له دې چې طالبان ته قناعت ورکړي؟
زه چون د کمپیوټر او د ټکنالوژۍ استاد یم د پانتون د برخې، نو آپشن او یا نورې لارې به زه اول خو به دا وایم چې دا به زموږ دپاره ډېر د ننګ او د آر او د شرم خبره وي چې موږ په داسې یو اسلامي نظام کې چې هر څه اسلامي دي او موږ د دې یو ستر حق نه چې څنګه مخکې ننګ ته وویلې موږ دا حق نه چې تعلیم دې وروسته پاتې یو او یا محروم یو. دا خو لومړی خو به زه ووایم چې موږ دپاره ډېر ده د نن خبره وي. د دې تر څنګ چې موږ په دولت باندې په حکومت باندې فشار راوړلی شو یا نه شو راوړلی، دا یو جدا بحث دی چې ما مخکې یاد کړه چې زموږ خپله د ولس غړي او ولس او زموږ ولس دی په خپله باندې غږ پورته نه کړي، زما په ګمان سره بل کوم داسې آپشن به نه وي، ځکه نړیوال خو لګیا دی فشار پرې راوړي، په رسمیت نه پېژندل کېږي، بعض مسایل پې نور بند دي. نو که دغه فشار پې لا هم زیات شي، نو زه فکر کوم چې دا به که یو اړخ ته د نجونو په برخه کې د هغوی د تعلیم په برخه کې فایده ده، خو په زمین کې په نورو اقتصادي مسایلو باندې او د نورو تجارانو په تجارتونو باندې دا یو منفي تاثیر هم دی. یعنې هغه هم تر ډېره بریده پورې زما په ګمان باندې یو منطقي د حل لار نه ده. د حل لارې چون افغانستان داسې یو ملک دی چې دلته په ډېرو برخو کې خصوصا د ټکنالوژۍ برخه کې دا هم ډېر نه تطبیقېږي، موږ بعضو ټولنو سره بعضو ادارو سره په خپله باندې په دغه کې همغږي لرودلو بحث هم کړی دی چې راځي د نجونو دپاره داسې یو پلیټفارم موږ یا داسې یو چار چوکاټ موږ معرفي کړو چې هغه په کور کې حتی هم که اوسي، نو موږ وشو کولای چې دوی ته هغه ابتدایي برخې سره تعلیم و تحصیل چې دی هغه ورسېږي، چې د آنلاین زده کړو خبره ده یا په لیکه باندې زده کړې چې دي، چې په دې برخه کې زیاتره تعلیمي لحاظونه او تحصیلي
لحاظونه. په بخښنې سره همته هلته غواړم یو پوښتنه وکړم، دا چې په زده کړه په لیکه باندې د زده کړو مسله مو یاده کړه، دغه موضوع له کله چې طالبان واک ته رسېدلی دی ډېره مطرح ده چې باید آنلاین زده کړې وي، خو څومره دا توان په اقتصادي لحاظ باندې په افغانو کورنیو کې ویني چې د دوی نجونې وکولی شي په لیکه باندې زده کړه وکړي؟
ما مخکې یاد کړل چې د ټولنې د هر فرد مسؤلیت دی دا چې دوی په دغه برخه کې همکاري وکړي. درسته ده چې اقتصادي وضعیت زموږ د ایجاب نه کوي چې موږ په لیک او په آنلاین شکل سره زده کړې ورکړو او نجونې زده کړې واخلي، ولې د هر فرد مسؤلیت راځي کېږي چې دوی په خپل هغه وسو توان کې څه کړي دي. دغه کې زه هم ملامت یم، دې کې به تاسو زموږ دغه څومره اورېدونکي چې دي دغه ټول به په دې کې ملامت اوسېږي چې آیا موږ خپل مسؤلیت ادا کړی دی په دغه برخه کې یا نه دی کړی. من هیڅ نه یو فرد دی جامې زه څومره کولی شم چې زه خپل خور خپل ورور مور ته یا خپل د یو سیاسر ته چې هغه ته په کار ده چې هغې تعلیم یافته اوسېږي او تحصیل یافته اوسېږي، هغه څنګه ښه وایي چې یو د کورنۍ یو پلار شاید هغه ځان دپاره ګټه ولري، خو که چېرته کورنۍ د یو مور او یو ښځه سیاسره هغه تعلیم یافته وي، نو شاید هغه یو ټوله کورنۍ رهبري کړي او هغه ته تعلیم یافته اوسېږي. نو دا ستر حقیقت دی چې موږ سره آپشنونه او بعضې ګزینې او اختیارات شته دي چې دغه نه استفاده وکړو. نړیوالې ټولنې هم په دې کې مرسته کولی شي، داخلي کمپنیانې چې دي یا کم شرکتونه چې دي هغوی هم په دغه برخه کې کولی شي، هدف مې دغه ده مخابراتي شرکتونه دي چې دوی هم کولی شي په دې برخه کې ځانګړي بعضې پکیجونه بعضې سیستمونه دوی ورکړي او هغه ته یو دغه کوم بستې چې دي درسي او د آموزشي بستې دا برابرې کړي او دوی ته په اختیار کې ورکول شي او د هغه له مخې نه دوی په وړیا شکل سره استفاده ترې وکړي. یعنی دا باید ونه وایو چې موږ خپل دغه هڅې ودرولې او ته ودرې چې حکومت موږ ته یو څه وکړي او دوی کله اجازه ورکوي، نه موږ هغې قل دغه مسؤلیت موږ ته راجې
کیږي چې موږ په خپل برخو کې اجرات وکړو. ما په خپل د یو د یو اداري مسولو چې هغه په دغه برخه کې څنګه ما مسلک ته ما سره په دغه برخه کې ارتباط نیونیو چې موږ یو کال لګیو په دغه پلیټ فارم د آنلاین زده کړو پلیټ فارم باندې کار کوو، خو موږ تر اوسه پورې په دې ونه توانېدل چې د لپاره اولین مرحله چې دا هغه په اصطلاح زموږ د تخنیک هغه ته ډیټا ګیدرینګ وایي چې دغه معلومات راټولېږي او د هغه په هغه اساس باندې تحلیل کیږي وروسته د هغه نه سیستمونه جوړېږي. نو د یو کال په موده کې چې یو څوک ونه توانېږي چې یو سیستم د لپاره خام مواد راټول کړي، نو آیا څه ګومان کوئ چې دغه سیستم به په څومره وخت کې جوړ شي؟ نو زه ما فکر سره چې د دې لپاره ډېر توجه نه کیږي او یا د دې لپاره هغه اولویت برنامې نه دي تعریف شوي تر اوسه پورې چې زموږ کم اولویتونه دي، موږ کڅو وکړو او هدف مو څه دی. دغه کچېری واضح شي نو هغه د لپاره زما په ګومان سره ډېر ښه. آیا تر اوسه پورې په کوم نهادونو سره یا په کوم ځای کې دوی دغه سرپرست حکومت یا کوم مسؤلین چې دوی دا ویلي دي چې راشي تاسو موږ ته طرحې راکړئ،
چیرته جوړیږي، څوک ور باندې کار کوي او څنګه جوړیږي؟ تاسو بیا د آنلاین خبره شي کله چې هغوی خپله داسې یو طرحه وایي چې موږ ور باندې کار کوو، نور جزئیات هم نه ورکوي، نو فکر کوي چې هغوی به بیا تیار شي چې یو آنلاین بلې طرحې باندې کار وکړي؟
زه خو ما مخکې یاده کړله چې د دې لپاره دغه اولویت نه دی تعریف شوی چې دغه برنامه زموږ په اولویت کې شته او که نشته دی. نو ما مخکې یو مثال درکړه چې په یو کال کې د یو سیستم لپاره چې خام معلومات راټولېږي هغه نه تکمیلېږي او بیا بېرته وروسته هغه اداره یا هغه دفتر هغه مطلق تړل کېږي یا تشکیلات ختمېږي. نو تاسو خپل فکر په دې باندې وکړئ چې آیا دا په اولویتو کې شته، آیا د دې لپاره جدي اقدام شته یا نه شته. نو دا واضح خبره ده چې د دې لپاره تر ډېره حده پورې دا زما په نظر البته شخصي نظر باندې مې دا بابیزه نیول کېږي او دې ته ډېر عادي نظر کیږي. نو زه ګومان نه کوم چې کداغه د آنلاین مسله هم موږ مختکو نو دا هم ومنل شي زما په ګومان باندې، ځکه په آفلاین شکل سره په حضوري شکل سره دی کول شي چې دی اجازه ورکي. صحیح ده تر هغه تکمیلي تر هغه پورې خو هغه موازي شکل سره هغه خپل پیشرف وشي. وسه پورې چې شپږم سنت پورې زده کړې شته دی په پانتونونو کې او یا په مکاتبو کې په متوسط او عالی برخو کې دغه زده کړې ودرېدلې دي، ته دی هغه اصلي لامل څه شی دی؟ دا وازي شي او دغه لپاره به دوی طرحې راټولې کې په هغه باندې دوی خپل دا وګوري چې موږ ته پر کم یو زمونږ د شرایطو سره یا کم غوښتنې چې دوی دي هغه سره دوی پرتل کې او د تطبیق ته وغورځي. یعنی دا کولی شي چې په موازي شکل سره هم دوی تطبیق کړي، دا نه ده چې دوی په دې تمه ودرې په تمه باندې شي چې ته ودرېږه چې زه یو مکمل یو جامع او ټول منونکی سیستم جوړ کړم او زه دا تطبیق یو دفعي زه تطبیق ته کړم. یو ورځ یو هېواد تاسو دا بهتره ده اورېدونکو ته دا معلومه ده. یو ما یو قصې شکل سره اورېدلی وه چې د جرمني د جنګ په وخت کې هر څه هغه ودرېدلي وو، هر څه امکاناتو ته هر څه بند و، خو د تحصیل او د تعلیم برخه نه وه بنده شوې. استادان به په هماغه نارمل روټین سره یا په عادي شکل سره به تلل خپل زده کوونکي به.
اصل کې پوښتنه همدلته ده، پوښتنه همدا ده چې اوس افغانستان کې جګړه نشته ده، سیستمونه د تیر جمهوریت نه طالبانو ته پاتې و، هر څه ورته جوړ و. یوازینی شی چې د دلیل په توګه طالبان وړاندې کېده د چې موږ صنفونه جدا کوو یا دغه زده کړې د دوی په خبره باندې لکه څنګه چې د دوی په خبره په اسلامي چوکاټ کې وي هغه څه نه دي. خو په افغانستان کې هر څه بیل و، د خلکو پوښتنه هم داده چې نجونې په بیل پانتو مکتبونو کې زده کړې کولې، هلکان بیل مکتبونو ته تلل، یوازې پانتونونه و چې ګډ و چې هغوی کوم دوی پارټیشن وروسته جوړ کړه، صنفونه یې جلا کړه، ټایمونه یې جلا کړه، حتی ورځې یې جلا کړې. نو علت څه ده چې بیرته ښوونځي بندوي؟ دا په داسې حال کې چې تاسې مثال ورکړه چې په نورو هېوادونو کې په جګړه کې به دوی صنفونه جوړول او دا اوس عملاً په اوکراین کې چې جنګ ده موږ راپورونه درلودل چې دوی داسې مکتبونه داسې پانتونونه جوړ کړي دي چې په هغه کې هلته خلک ځي زده کړې کوي درس وایي. ولې طالبان په داسې حال کې چې جنګ نشته ده، هر څه جوړ دي، هر څه برابر دي، د زده کړو دروازه یې بنده کړې ده.
یعنی دا سوال په مجموع کې ټول مطرح دی او دا په کار دا زما په نظر باندې چې خپل سرپرست حکومت دغه مسایلو ته چې دا زمونږ هم پوښتنې دي په حقیقت کې چې دوی ته باید جواب وویل شي، چې دوی په خپله هم جواب نه لري. د دوی اکثره په پیل کې که تاسو اورېدلي وي چې اکثریت د دوی فکر دا و چې په خزینه باندې تعلیم دا بلا تشبیه یو ډېر بد کار دی او دا باید ونه شي. خو په دې وروستیو کې موږ ته دا معلومیږي چې دوی ته هم دا ذهنیت پیدا شوی دی چې تېر ورځو کې د مادنو د مادنونو قانونو وزیر دا خبره وکړله چې دغه تعلیم و تحصیل په انجونو او نارینه باندې دا داسې فرض دی لکه دغه مسخین لمونځ. یعنی تر دې هم اوس دغه ذهنیت اغستی دی.
نو بیا ولې نه خلاصېږي دا دروازې؟ ولې نه خلاصېږي؟ ولې نجونې نه شي کولای چې زده کړې وکړي؟ ځکه چې دا طالبان چې لکم وخت نه وخت رسیدلی دي دا بسنګزي په شمول باندې زیاتره چارواکي دغه څرګندونې کوي.
زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې که موږ دا خبره وکړو چې دوی بعضې خبرې یا بعضې هغه کارونه هغه د دوی د خپل طرف نه دي، نو شخصا زما دا ګمان دی چې دوی به په دغه برخه کې تر ډېره پورې شاید استقلالیت ونه لري چې دوی خپله دغه تصمیم نشي نیولی. او
یا به هم صاحب چې نور مېلمانه په تمه دي مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. ننګ صاحب که تاسې راته ووایې اوس مهال فکر کوم چې ننګ صاحب اړیکه پرې شوې ده، بیرته به ورته ورشو. فاروق او عباس را سره شته ده. فاروق که تاسې راته وایې یو ډول داسې وړاندې ښکاره کېدل چې طالبانو دا د زده کړو مسله سیاسي کړې وه، اوس په نړۍ کې د افغانستان نه علاوه ډېرې نورې ناخوالې دي، که وګورو غزه کې جګړه ده، اوکراین کې جګړه ده، او دا ټول د دې سبب شوي دي چې نړۍ یو څه طالبانو ته شا کړي او دغې مسایلو ته مخه کړي. ستاسې په نظر باندې تاسې اوس افغانستان ته راغلي یاستئ، هر څه تاسې ته نوي دي، ژوند کور او محیط هم اته کاله وروسته راګرځېدلی یاستئ، فکر کوي چې طالبان به په در روان پسرلي کې راضي شي چې ښوونځي پرانیزي؟ ستا په نظر باندې د افغانستان د محیط نه دی برداشت اوس څه ده او د طالبانو د رفتار او کردار نه؟
د طالبانو د کردار خو موږ ډېر راځي، ځکه لومړی خو چې موږ کله تورخم ته مثال اولو تورخم باندې راوختېدلو، دوی دغه راغلاست او د دوی دغه ګلان اچول او د دوی دغه هلې ځلې دغه کوم لوازم چې موږ سره کوم شي نه چې موږ سره، نو په دې کې د دوی کومک بیرته د مثال هغه ډوډۍ راوړل مثال اوبه چې څه ته بس ضرورت و، نو دا موږ دپاره یو ښه راغلاست او موږ ته یو خوښي راغلله چې مثال موږ د هیواد لکه دوی څنګه کوم مثال معرفي شو و نو په هغه کم باندې. نو بل د هنجونو د درس او د تعلیم او د مکاتبو د خلاصون دا خو په پاکستان کې چې موږ ولو را فیسبوکونه کې به موږ تعقیبو چې مثال میاش باتلاسي ګشل لوزي باتلاسي ګلسو دي باتلاسي، نو هغه وخت نه دا واضح ول، نو دا دوه کاله زیات کم وشو چې دا خبره په اندر باندې روان ده. نو که په دغه رقم باندې د دې خلاصون نو سوې مکه دا په دې رقم باندې خلاص شي
هله من دي ستانه چې طالبان برازي شي
نه، نو ځکه دوی چې کوم وعده وکړل مثال دی کوم وختونه ورک، نو طالبان خو دوی یو ادم په خپل ځای باندې نکړل، نو وینده کوم کدي وسوي چې مثال موږ کوم یا ورته تر هله روپ نو پلان ورته لرو، نو دا طرح پلان به څوخه ملکی څوخه دا ازات رسیدګ مساکو موخه په دې طرح باندې پانتون نه خلاصيږي انجن مکتبون به کېږي. نو دا خبره د نی باندې سمره فکر کوم زما پان باندې دغه بس دوی یو غولولي په دغه مثال خلک تیر باسل به مثال کله نن کله سبا کملیک دا موشي عملی وکړي واړي، نو سبا ته دې کول شي چې دغه مکتبون او مکاتب دوی خلاص کړي، ځکه مشکل نه دی معلوم چې په کوم مشکل باندې د کوم مشکل دې وی هغه مشکلات خو مخکنه په افغانستان کې اگر دغه تکل خو موږ ولوم نه هغه مشکلات ولا شی مثال حل شی، لکه کډینجونو دوی وی چې مثال په اسلامي جامعه کې یا مثال د الکاونت څخه بیل کډلته د کپبلز کې د یعنی په اسلامي می هیوادونه کې په هر ځای کې دغه دین مخکنه کډوی دا وی
فرق تر کم امدالتي او بل پښتنو کم تاسو پاکستان کې کلونه تیر کړل، هلته مو ژوند وکړو، زده کړې مو وکړې، که تاسې راته ووایاست پاکستان یو اسلامي هیواد ده او هلته نجونې پوهنتونونو ته ځي، ښوونځیو ته ځي، څه توپیر مو دلته پیدا کړو چې افغانستان ته به د لنډ وخت کې راغلی افغان نجونې د پاکستاني نجونو سره څه توپیر لري چې طالبان ورباندې دومره قیدات وضع کوي؟ د دوی په حجاب کې څه ستونزه ده؟ تا څه پیدا کړل؟ آیا تا ته داسې ستونزه ښکاري چې هغه واقعا د طالبانو بندیزونه په ځای وي او ښکاره کړي چې ولا دا اسلامي هیواد له هغه بل اسلامي هیواد سره یو څه توپیر لري؟
زه که په دې لنډ وخت کې باندې خپل لیدلی حال باندې که ووایم، د افغانستان د نجونو دغه تګ راتګ ناسته ولاړه دوی چې هغه بازارونه کې زه ګورم، اگر مکتبونه خوځ بندي دي، نو د پاکستان د نجونو څخه دا فصل یعنی فصل چنه دوی دغه جامه لباس په اسلام باندې ښه برابر دي. که زه ووایم په نړۍ کې به داسې هیواد نه وي لکه د اسلام دپاره، لکه دغه افغانانو چې ځان باندې څومره عملي کړی دی، هم د مکاتبو واقع هم د نجونو چې کله مکتب ته ځي دوی دغه تګ راتګ، بعضې شخصي مکاتب دي او کورسونه دي، دې ته دا بعضې دغه نجونې ځي ښه په حیا کې ځي، ښه په عزت کې ځي، ښه جامه یې په اسلامي یعنی په هغه باندې سنباله ده اسلام باندې، نو اسلام چې څه غواړي په هماغه رقم باندې. که اوس لنډ ویم پاکستان ده، پاکستان په هغه رقم باندې د نه مکتب ته لږ که ویم چې د اسلامي جامع سوچه د اسلام سره برابره نه وله، خو هغوی ته بیا هم هغه د تعلیم حق ورکول شوی و. دا چې د افغان نجونو نو د اسلام سره نه په ټکر کې دي، نه چې اسلام څه غواړي هغه غواړي هر څه په ځان باندې عملي کړي دي، خو بیا هم دوی نه د هغه حق اخیستل کېږي او دوی ته حق نه ورکول کېږي. نو توپیر یې دا ده چې هلته هغه کوم صحیح ده، هلته پاکستان یو اسلامي هیواد دی، خو په هغه رقم باندې چې کومه رقم طالبان غواړي یا مثال په کوم رقم باندې اسلام غواړي، په هغه جامه باندې هلته د پوهنتونونو او د کالجونو او د دې تګ راتګ نو ځکه چې موږ سره مولې مثال موږ هم چې کتلی که لباس کا څادر مخونه لوڅ مثال څادر په زیاتره یا نیم په سر یا په نو په سر یا په لار باندې د تګ راتګ، او دلته چې ګورې تر د کسر له ولې چې د نوکه پور دی غونډ په لباس یا چې ولې تر دغه لاسونو ته زیاتره ګورې چې لاسونو ته مغه نسکه چې ولدا چې د اسلام د حیا او عزت د نو په نه خاطر باندې، نو چې دومره یو څوک ځمن د اسلام عملي کوي نو بیا ولې دوی دغه حق نه ورکړي؟ نو دلته کوم خبره پاتې کومه بانه پاتې چې دوی بیا د مکتبونو نه خلاصې دوی باندې مکتبونه بندېږي؟
مننه تاسو بیرته براو ګرځم رستې خبرې به مو او ما پس ځان تاسو مرته وای تاسو پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی، توپیر په ټولنه کې څه و؟
دلته مونږ خو لا تر اوسه پورې ګرځېدلی را ګرځېدلی هم ډېر نه یو، په هماغه خپل غم کې اخته یو بیخي، خو هلته حالات ډېر ښه مونږ دپاره عادي وو بیخي، هر څه خویندو خپل تعلیم کوو، داسې ما هم د هغې تر څنګ کورنۍ هم ښې مشورې را کولې، ژوند ښه وو، داسې یو دمې خپل وطن ته د راتګ او بیا داسې په منډو بیا په دومره په شرمې سره بیخي دا په خیال کې هم نه وو. اوس دلته خو حالات بیخي بل ډول ته دي، بیخي یعنی دا توپیر خو بیخي ډېر دلته دلته اوس یو کورنۍ دو کورنۍ نه دي چې موږ د چا کره لاړ شو خپلو خپلوانو کره چېرته څوک ځای راته راکړي، داسې هم نه ده، بیخي یوازې مغه د سرپنا په غم کې اوس لومړی کار مو همدغه ده چې یو څه روزي ځانته پیدا کړو او سرپنا ځانته پیدا کړو، او پاتې شي دا نور مسایل دا خو یوازې زموږ ستونزه نه ده، دا خو د ټولو افغانانو همدغه ستونزه ده، خدای دې وکړي چې حل شي.
مننه کور ودان. زموږ بل اوریدونکی هم را سره ورسل ده، فرزان روحاني. روحاني صاحب تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. که ملمنونه څه پوښتنه لري یا تاسو په دې اړه نظر لري اوروي؟
سلامونه ونیکي تاسو ته، تاسو ټول اوریدونکو او تاسو ټول همکارانو ته مې هیله سلامات وړاندې کوم.
روحانی صاحب که تاسو سره توای دغه افغان کډوال چې اوس مال له پاکستان بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي، په دې کې زیاتره داسې ځوانان شته چې هغوی کډرونه دي یا داسې نجونې دي چې هلته یې ښوونځي په نیمه کې پاتې دي یا پوهنتونونه یې په نیمه کې پاتې دي، اوس افغانستان ته راغلي دي. دا چې دغه کډوال راغلي دي او په دغه تعداد ځوانان او پیغلې ورسره بیرته افغانستان ته راغلي دي، فکر کوي یو ډول فشار به شي د طالبانو په حکومت باندې چې دوی وکولی شي یا روان پسرلی کې د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي؟
شامل خو یو خبر به دی ادونه کوم چې مسله باید څه وسیږي چې دی ورسره وکړي چې په مسله سم خو دا یو هیلو په مخه کې دا په همتون په مسله کې نو کوم چې دا د افغان کوټو کولای شي دا افغانانو دا روزو پر کې دی واځي دا راغلي افغانانو دې له هغه ځونه کې په افغانستان کې ټول نشته او پاتې او سودین کې چې افغانستان د ژوند کې دا کله چې څه نیو کو څه نیو څه نیو په سلو شخصه ته یا څه دې څه په حد ته شي تاسو د ټول شي نو نو په هیڅ لا به دا افغان کوسته دې بریا دې چې د ټول افغانانو کې نه پراته وکړي
مننه مننه کور ودان روحاني صاحب شنوار صاحب که تاسو ته راشم تاسو ته وای اوس مال ما مخ کې د موضوع یاد کړ چې یوازې پندړی کې د افغانستان مسله نه ده نور ډیر مسائل دي لکه د غزي جګړه شوا د اوکرين جګړه شوا نور ډیر مسائل دي چې نړۍ ورسره مصروفه ده اوس مهال طالبان یو څه هیر شوی دی یو دوی دغه د خزو مسله چې پر لپسی فرمانونه ورکوال یا د نجونو پر مخ باندې د پانتون نو خوانځي او تړل و د هم ساړه شوی دی او د نړۍ په هډلاینونو کې اوس ناخیسل کیږي فکر کوي طالبان به پریک دي چې دغه مسله نور سیاسي نشي او د افغانستان درنه د مسله حل کړي لکه څنګه چې دوی وای چې د افغانستان کورنۍ مسله ده
زه فکر کوم دوی دغه یوني اوري مسائل ته د مشران هم د ته راځي شوی دی او په دې قانې شوی چې تعلیم او تحصیل ته رجوع کړی دا په دې ورسره کې من حیث د استاد زګورم چې د دې برنامه مثبت تقریبا هغه په اقتصادي لحاظ سره دی او سیاسي لحاظ سره دی نو تر ډیره پورې دا مثبت برنامه لري او ګومان شته خوشبيني لرو خو دا هم انتقاد لرو چې هر یقل او خودل شي هغه ضرب العجل مشخص شي چې تر دغه نیټه پورې موږ په دغه میکانیزم باندې کار کوو یا دغه څه چون دا اطلاعاتو ته لاسرسي د ولس حق دی او ټول اطلاعاتو باندې په ټول هغه مسایلو باندې چې ولس په کار دی او د ولس حقوق دی هغه باید ور ورسول شو دا معلوم اوسېږي نو زه تر ډیره پورې خوشبینه یم د دې لپاره چې دغه مسایل بل اخره حل شي خو بیا هم تاکید اندوایم چې ولس راټول شي ولس ته نهاتونو ته ادارو ته ډېر ښه نخبه خلک موږ لرو ښه ورزی د کدرونه لرو دوی سره د خپل مشورې وشي د دون غوښتنې وشي په طرحې ورکي نو زما په ګمان سره چې لری نه ده چې موږ یو مثبتې نتیجې ته ورسېږو
او شینوار صاحب په دې اړه باندې څه فکر کوي چې دا شي د اوس کم ځوانان راغلي دي په ځانګړي ډول هغه چې زده کړې کړې دي هدف مې زلمیانو نه ده دوی ته به وکولای شي د کار زمينه پیدا شي دوی به وکولای شي په افغانستان کې لکه څنګه چې کم ژوند پسې دوی روان دي او هدف یې ځان ته ټاکلی و کډوالۍ خو ورته پاکستان کې اهداف کډوډ کړوس په افغانستان کې دوی وکولای شي هغه تعقیب کړي او کنه
مکه او استاذ دغه موضوع ته ډیر ښه اشاره وکړه چې کډوال چې اوس راغلي دي او دوی هم باجرأت خلق دي او هم د مهارت او برخې په حقیقت کې لزانه سره وړي لکه هغه تیر مهاجرات چې موږ راځو کو زمنګ هیوادوال لاړل هم سایه هیوادونو ته اول ځای زده کړې وکړلې او یا مهارتونه زده کړل نو ترته چرغله لا غي په کار مصروف شو تر ډیره حدا پورې خپل ستونزې او مشکلات را پکړه نو دا به درست نه وی چې یو څو غوای چې کار نشته دی یعنی تقریبا ما مخکې یاد کړل چې دا خوشبيني مونږه خو د اقتصادي لحاظ سره ډېرې پروژې تطبیقیږي او د تطبیقېدو په حال کې دي نو مونږ ډېره عظیمه کتله د لاسه ورکړې ده په دغه نظام په تغییرېدو سره نو زه فکر کوم چې دغه کم کډوال چې بیرته راستن شوی دی دا به ډیره یو کوچنی برخه ده هغه خلکو ونیسي چې هغه کډرونه و هغه لاړل نو دې کې شک نشته دی چې کار شته د کار زمينه سازي به کیږي او د حکومت اوس وخت کې چې ډیره توجه ده هغه په اقتصادي مسایلو ده چې د لپاره هم برنامه طبي خبره ده چې لري او دا دوی باتمن په کار مصروفي
او شنوره سپ دا غزوانانو په اړه باندې چې دوی لچل افغانستان کې د کډوالو د بحران نوړان دي دوی ویل چې افغانستان کې کار نشته دا ډیر د سې ځوانانو افغانستان پر خود چاغوي کډرونه و یا پټول کې د کار پلټ کې دوی اروپای هیوادونو ته روان شوی و وختل چې افغانستان ووزی فکر کوي چې د ځوانان بم بیا هم داسې ولر خپلې کنه دوی به پات کیږي
یو څه غواړم چې اضافه کوم مخکې دینه چې دا خبره تر شمه د به هم زو متر تیر پورې د سوالم تاسو جواب شي یو عمومي کې یو تاثیر پات کې دلی یو تاثیر رامنځته کېدل دي چې کله نظام تغیر شو نو خلکو ګومان دا وکړي چې هر څه به خرابېږي او هر څه به ختميږي او یا به موږ به شي د لوګي نمرو دغه منفي ذهنیت چې کله دا نو خلکو هغه خپل هر څه هستو نسته راغله د تقسیم کولو او د خارج تک لپاره دوی لاس په کار شو چې تر ډیره حدا پورې دوی هغه خپل پلانو برنامه کې موافق وو وتل نو اوس وخت کې خو ډیرو تدا وجوهه ده معلومه ده چې کار شته ده د کار زمينه سازي شوې ده ورته او ډیر کم فیصدي خلک کوئی بیکار پاتې دي هغه هم دی ویره کی دی چې هغه دوی ته نظام او سنه سرپرست حکومت په دې ته صدمه ورسي یا وروځي سنور مجبوریتونه به شخصي لري د خپل خارجي کیسونو د فارو بد یا نغواړي چې کار وکي او یا به دا یو څه په ظاهر باندې بیانې چې کار نشته ده زما په ګومان سره چې دغه کم راغلي خلک چې دوی د خارج هغه مزای مولي د لپاره استلا باندې او یا دوی د مهاجرت د غشې ورځي سبا کړی دی ولیدلې دی پښوی دی یو نیم فیصدی خلکو ته شاید په اول کې سخت اوسېږي ترڅو یو سیمه سره توافق وکي او هغه راځي به د قسمه او هغه هر څه تغیري کې نو طبعا په لومړی کې سخت دی چې مهاجرت یو چیرې چې یو څوک توافق وکي هغه د فارم هغه ځای به محبوب اوسېږي او هغه ورته خوخي نو دوی چې ورته راغلي په ابتدا کې زه فکر کوم چې د دې لپاره بس سنځمنه اوسېږي خو چې ولس او حکومت دواړه په ګډه باندې کار وکړي نو زه فکر کوم چې موږ ډیره فراخه کاری څټلرو او کاری برخه لرو چې هغه زموږ د مدنونو برخه ده زموږ د لغه کمینوي پروژې چې د تطبیق برخه ده او نور مهارتونه دي چې زموږ سکل ورکر یا کوم ماهر خلک چې هغه د هواد نتللې دي او یو مغزی فرار شولې نو دا غوته شوه زموږ په ګمان سره چې دوی لکه
مننه فاروقی سره په لیکه دا فاروقی لتا ورو رسته خبرې دي تاسو دې ځوان پتو غبان دي بیا خو به تصمیم نه لري چې افغانستان وو زه یو خویندې دي چې دی هغه څه فکر کوي
نه افغانستان او ته خو به ان شاء الله بعد نه کې کوم خلک چې تلی وو خاص د تعلیم خاطر باندې او د بیکاری له وجه خو یو غوښتنه او بل د خويندوم په دا باندې چې کچېره د تعلیم زمينه ورته برابر شي خويند ته نو نه بزلار شي نه باغولر شي خو حکومت نه مې درخواست چې داسې نشي چې د یو پردي هوا درمانو کو دی یو پردي هوا ته سلار شي مثال ول چې په خپل هوا کې تعلیم کوي ول بل چې لار شي په خپل هوا کې کار او مثال کار کوي ول موږ یو بل هوا تر شو یو ځای د تعلیم وجه مې دا کچېره پد مې چې په تعلیم کې هم سره غو کې همکاري کوي او هم د کار یو زمينه برابرې کې د څومره روانان چې راغلي دي د پاکستان څخه هره مشکلات یوازې د تعلیم شورا نه دي د کار مشکلات دي چې کار نه تعلیم هم نه کیږي تعلیم د کار سره تړلی ول چې پیسې نه تعلیم ته پیسې باندې کیږي خو چې د کار زمينه برابر شي نو تعلیم هم برابر شي نو انده کې غوښتنه مې دا غواړم چې د تعلیم او د کار دواړو زمينه برابر شي یو هوادوال نه غواړي چې خپل واد څخه راځي دا و چې د لغلې ما دومره د خوخې مسوده مسكون کې ما نه را بس د چا غږ شته چې وزه یا څوکراله یا زاز یا ماجر یا بلبل په خپل هوا کې خو ازادانه ګرځم خو ازاده د نه مثال وسیګم ته هیڅ مشکلات نشته خو یو ځینې مشکل شته د کار مشکل له او د تعلیم مشکل له
ډیر زیاته مننه کور ودان فاروق لتانه چې خبرونه ترغلی هم درنګ لاسف ننګ نو د پانتون د استاد صفی الله شینوارینه لته سعودره نوریدونکو هم نړۍ مننه تر بل پروګرام خېچري
یا yeah, ಜಂಗಲ್ ಕಬಿ ಕಿತಾಬ ಬಿ خلماشي گلشي وچ دندر چي بي اواو بشبنماشي مشا آدم گوخينا هوا دي بي آدماشي مناوي بادم شي مناوي بادم شي دا هوا وزري متڑي شپوتا پاتا کی گدرنا وزري متڑي شپوتا پاتا کی گدرنا وزري متڑي وزري متڑي زاد زمانے جبل ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلا د تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچو غود وختنو پا درکیم اس میں دا ستا اس میں